خير بإذن الله.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم هند او منځنۍ اسیا د افغانستان په تړاو خبري کړې دي د هند صدر اعظم وایي
د سیمهیز امنیت برخه کې مشکول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو.
یوناما له طالبانو غوښتي د هغو خلکو ځورول ودروي چې د دوی په خلاف فکر لري.
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی نه دا چې په هغو باندې له قانون نه ماسیوا فشارونه ایجاد
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ملي ټیم نړیوال جام کې سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغه ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغي په اومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دینی عالمانو او خزینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له خزینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
پیاسو د ګریش ولسوالۍ کې رامنده سول متاسفانه د 12 بجې 12 نیم بجې شاو خواري د ګریش ولسوالۍ سربند بسنه کې د هوانه زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي او نو بیا راخصه و ټکول پر ډبرو نو پر پټاوسه یا ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په اومه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تخت روانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هره ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تخت روانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې دیره افغان کډوالو سره د پام وړ او پر وخت مرستې ونه کړي نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسېږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آؤٹ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییز لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په اومه پارلمان ته په وینا کې وویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز د نلیکه هم پکې شامل ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نلیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلان ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نلی کې چاره به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 18 نور ټپیان شوي. دواړو لورو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرادي سیمي خلک لخپلو مينو اوزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلي په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشو چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزه د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمیز امنیت برخه کې مشتول ورته اندیشنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو لکبله اندیشمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نور هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودی او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې دمې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 5 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاتې څلوېښتو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مې دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د وکاسانو د غږ د غلي کولو هڅې دي نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یونما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلواغې په په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وبال او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره ونتوانی د چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریس تر لاسه کړی. خغلې لطفي وایي دای نه پویږي چې طالبانو ولې د خبريالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړژمنې کړې دي. خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کانفرنسونو مخنیول کیږي. لبلې خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبريالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ رادیو ته وویل:
د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت درناوی او خبريالانو رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت لپاره زید ورسته داسې راپورونه خبره شول چې طالب وسلوالو لزینو خبريالانو سره ناوړه چلن کړی او په ځینو حالاتو کې وهلی ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبريالان له هیواد وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبريالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولای او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزي په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 24 12 12 30
شميره یو ځل بیا ووري:
00 24 22 11 23 23.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبري راخیستي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دو سخته ورته وباله او پر نړیوالو ژغ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپل بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوی شتمنی ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتې دوره وګرځي او ګڼ خلک مجبور نشي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بیلابیلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړ چې واشنگتن د جنوري په 11مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیون ډالر اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګري ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې، چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ په لیکي چې په روسیې اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي، او ملګرو ملتو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
ازادي رادیو ته د بیلا بیلو رسیدلو سرچینو د معلوماتو لمخې د امدی اونۍ لشمبه تر پنځشنبه لکتر لګه 15 کسان په کابل او هرات کې وژل شوی. حبیب الرحمن ملک زاده، تمیم پنچیرای، عبدالرزاق بلوچ، سعدي خالدی او اتل اتکزای هغه کسان دي چې لیوی اونۍ په کومه موده کې وژل شوی دي. د دوه کسانو کورنۍ ملګرو خپلوانو د دوی وژنه ازادي رادیو ته تایید کړي. دا کورنۍ او یو شمیر خلک طالبان د غوی د وژلو عاملین بولی، هغه دا چې د طالبانو د حکومت استخباراتي چارواکي ردوي. نور حال په دغه ریپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه ورسته د هدفي وژنو په دوام دا اونۍ د 15 کسانو چې درې د پخوانیو ځواکونو سرتیري وو وژل کېدل یې تایید شوی دی. د عبدالرزاق بلوڅ چې د جدي میاشتې په 9 نیټه په کابل ښار کې له کوره تښتول شوی وو، د شنبې په ورځ یې کورنۍ د انسان تښتونکو لخوا د هغه د وژل کېدو خبر ترلاسه کړ. عبدالرزاق بلوڅ په پاکستان کې سیاسي فعال و چې له 2 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه. سیاسي فعال او د عبدالرزاق بلوچ همکار او ملګری صدر بلوچ د خاغلی بلوچ د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې هغه د پاکستان د استخبارات لخوا د طالبانو په همکارۍ وژل شوی دی. نوموړی وایي چې د هغه مړی تر اوسه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
بهسه یک ماجر زندگی می نمود و
د یو کډوال په توګه ژوند کاوه. یو څو ورځې کیږي چې موږ د هغه د مړی پیدا کولو لپاره څو رښتونونو ته ولاړو، خو ومنه مود. د طالب چارواکو او سری میاستینه مو هم د مرستې غوښتنه وکړه، خو ونه سو. کله وای چې مړی په کابل کې دی، کله وای په کونړ کې دی، خو تر اوسه نه دی پیدا شوی. معلومه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستانی کسان په ډېر ازادۍ کابل کې ګرځي را ګرځي، او د طالبانو په مرستې بلوڅ کډوال لټوي.
طالبانو د دغه مشخص او پیخو پاړه زموږ پښتنو ته جواب و نه وایه، او د جزئیاتو لو ورکولو پرته ټوله پیخي رد کړي. سینو با خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په همدې ورځ کې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت د 015 قطعې افسر اتل اتکزای په یو ورته پیخه کې په کابل کې د ناپیژاند کسانو لخوا ووژل شو. خو د اتل تکزی یو خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې اتل تکزی په لومړیو کې د طالبانو د ملي امنیت یو ریاست ته بیول شوی و او تر شکنجې وروسته ووژل شو. خو د اتل تکزی کورنۍ خبرو کولو ته حاضره نه شوه. په یوه بله پیښه کې د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ سعدي خالدي چې له نږدې 6 کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره له ایران افغانستان ته راکډه شوی و او له 13 کلونو را په دې خوا یې په دغه هیواد کې سیاسي پناه خسته و، د کابل په کلوله پښته سیمه کې د ناپیژاند کسانو په دزو کې ووژل شو. د پیخي په سیمه کې زینو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خالدی د دوو موټر سایکل سپرو کسانو په دزو کې ووژل شو. خو د دې ورځ سبا هم د تیرو دوه ورځو په شان د ورته پیښو نه خالی نه وه. د دوشنبې په ورځ د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د ځانګړي قطې یو پخوانی افسر احمد تمیم پنچیری د وسلوالو لخوا د حملې په ترڅ کې د دریو مرمیو په لګېدو ووژل شو. د تمیم پنچیری خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه څو ورځې مخکې د ناپېژاندو کسانو لخوا څارل شوی و چې د ځان د امنیت په اړه یې ورته اندېښنه پېښه کړې وه. د تمیم پنچیری او خپلوان چې نه غواړي نوم یې خپور شي تور لګوي چې طالبان د دغې پېښې عاملین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
افراد استخبارات بر طالبا
د طالبانو د استخباراتو کسانو پر ځوابي ډزې وکړي. تمیم د دې لپاره چې خپل کوره لګلري شو څو متر لري لاړ، خو درې مرمۍ وویشت، خو بیا هم څو قدمه مخکې ولاړ، اما له پښو ولوید او ځای پر ځای شهید شو. وروسته د نیم ساعت لپاره یې مړی په کوڅه کې پروت و. هیچا ته اجازه نه وه شوې چې ورنږدې شي، اما بیا وروسته په ډېرې بې حرمتۍ یې مړی په موټر کې اچولی او بیا یې دوه ورځې وروسته کورنۍ ته تسلیم کړ.
هرات هم په دې ورځو کې د ورته پیښو شاهد و. د سه شنبې په ورځ د غور ولایت په تیوره ولسوالۍ کې مخکینی امنیه قمندان حبیب الرحمن ملکزاده هم په هرات ولایت کې د ناپېژاندو کسانو په ډزو کې ووژل شو. ښاغلی ملکزاده د مقاومت جبهې له مخکښو غړو څخه و. د ښاغلي ملکزاده کورنۍ او ملګري د دغې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر هغه د حملې مسؤولین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. د دغو پنځو پیښو جزئیات مو د طالبانو حکومت سره هم شریک کړ. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست بیان خلیل همراز په دې پیښو کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. تر دې مخکې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د قوس په نهمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د تیر جمهوري حکومت شاوخوا سل پخواني سرتیري د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته یا اعدام کړل یا هم په زور یې لادرکه کړي دي. هغه موضوع چې د طالبانو حکومت د ردولو تر څنګ یې په دې اړه د اسنادو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورټ رالیږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواري ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بارکړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو به د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ موږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړو. نو دوش پوګی چې دا علی په دریو کې نورم نشو کوځي دی. حسانی هونشت د ورس په ورس سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وای چې نور کارتم را سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خوایسانی جوړ کړي وای. د سر کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، ډوړه خيزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته، مخکې مو وسم سته نسته. هیسې ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي. بس دې له وجې نه نو اوبه شته دلته.
نوم یې بختالله حسین روان یو کابل په طرف او عالم رابر کړي سبزي ده الوار جنرال شاد دلته ولاړی پلان کې پروند شپې راغلی یو موټر به خلافه پورې اوخت نه دی. به خیر اخورې د نن شپې دولت بجې راغلی او قرار دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې سیخنه مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د حواری لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتل شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي، نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پېښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحدو ایالاتونو خبرداري ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالټیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکا په نخه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبرې وکړې. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دې هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول ولس نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې څلور سرتیري په چارو لګیدلي او روغتون ته وړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایی لرو. دویمه نیمایی کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته چیرو په دې تړه روانه اونۍ دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو هیئت سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماتانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي دي بشري حقونه د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي.
په دې خبرونه کې مو میلمانه هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد خانغه زیارمل په خبرونه کې سره ملګری دي. دوی ته شرح غلاست وایم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم، د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي، تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې د حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
خوځو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډېری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسېږي، نو هغه مجبورې دي چې د خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید ټول ومني.
آغلی نورستانی، او بخشه پښتنه زده سي څومره هیله لري دي ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت د تغاړه کیشته سي هغه حقوق سنړیوال تری غوړي هغه افغان جون عمر منو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیات اغیزمن دی او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدل دي چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي.
زرمل صاحب، کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید میرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکنه دي چې طالبان ورکړي؟
زما په نظر مرسي په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلود، تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه و. بشري حقونه تر ټولو مهم و، خو چون د ښځو حقونه هم د بشري حقونو یو برخه ده، نو دلته دا خبرې چې کمی وی ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشري حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم، دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغوی د فشار دیوالی په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ زرملس،
طالبانو خو د ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول. هغوی په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاشتې پورې به دغه مشکل حل کړي. د کاراندې ویل چې په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدي کار ته ځي او د کار زمينه ورته برابره ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ور سره یادونه وکړو چې دغه ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوی دي، دوی ویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټول شزو ته په کم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکو. اما دا یو ډیر غټ بحث ته ضرورت لري، دوی سره باید نورم د خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټول هغه حقونو ته چې شدي او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید شدین ځینې برخه منی شي.
اغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چیرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي؟ ستاسو نظر څه؟
د پلمی مسله به دومره مطرح نه وي ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات نړیوال تعهدات او کنوانسیونونو ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکېږي یا به ډېر نه وي.
آغلی نورستاني، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیری برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کړي، بیرون کار ونه کړي، د کور نه بهر ډیری ښځې دي چې هغې خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي، هغه د خپل د کور ټول تمویل او عشا و باته یوه میرمن کوي، منکونډې لرو، یتیمان لري هغې، نو ډیری ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه، نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار هغه به څنګه کوي، دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي، د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ اوس ډیری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي، نو دغسې خبرې دي او ډیری مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاسره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران زی مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
آغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده، مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکل شوی دي؟ هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکل شوی دي؟ کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت نه، دغه هیوادونه چې دي، دا تاسو چې نمونه واخیستل، دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه ښځو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکړي؟ اوس یې نه کوي په ډیرو اجتماعي.
مثلا په 2013 کال کې عربستان څلور لکه، شاوخوا څلور نیم لکه محصل او محصلین د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې چې 60% نجونې وې. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته بنجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دا باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی، یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسې وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران یې لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله په ستره محکمه کې یوې قاضي میرمنې، نو دا خو یو اسلامي هیواد دی، هلته وزیران نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متعهد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاستو، د مسلمانو میندو نه دنیا ته راغلي یاستو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنی نه لري چې هلته د هغې واغه حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق، دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پانتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پانتون د کابل خو تړلې دی. خو درسته ده چې دا د وسلو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عمل عملي بڼه غوره کړي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو هوا علم نورستانی او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، کته ست راشم د اوسلو په غونډه کې تاسو ویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 راوروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بندې د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګورئ شوور صاحب، د دغې غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو دا خلک شو. ته دو ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې انجنونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پرېښي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده وکړه چې دوی به تر مارچ پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. د اوس خو وعده وکړه وګورئ په عمل کې دوی څه کوي.
لدی پرته د نجونو له مسلې پرته نور کوم موضوعات یاد شو که چیرته تاسو اشاره ورته وکړئ چې له طالبانو خوشتل سوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو په دې باندې بحث وسو، موافقه وسو چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان مازله چې دا د دې د حل لار دا نه ده چې نور جنگ وکړل سي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه سي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، هم له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسی، بل سیاسي جوړجاړي سره سره یو هم شموله حکومت باندې تاکید وسو، او زموږ هدف هل ته ډیر واضح هو. موږ طالبان ته ویل چې زموږ هدف د هم شموله یا ټولګډون نه دا نه دی چې یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمني لوټ کړل هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې، دا د افغانستان اصلي نمایندگان نه دي. په افغانستان نمایندگان عملته په افغانستان کې دي، بیرون دي. هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی، بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره و ټول ورته وویل چې نور موږ د یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفاداری تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریک کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د
یو تخصص هم دا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوی تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید او تایید کړل چې دوی بعضی مشکلات لري، چې امنیتی وضعیت دوی یو دم راغل، دوی هم دا توقع نه درلود چې په دومره لاند وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو موږ هم سره مرسته وکړي. ما یو مثال دوی ته ورکړ شي بار صاحب، چې ما او ټول چې تاسو د افغانستان بانک رئیس دا اوس یو عالم د دین تاکلې دی. سوال ما دا و چې کچېره یو څوک په پولی مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بازي نور موارد په نسی، هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبری کی، او څنګه به د پولی ارزښت ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به لاغنه غلاندې کارمندان یا دغه د افغانستان بانک کارکونکو دغه متاثر سي، څنګه به دای رهبری کی؟ ټول په دې باندې موافقه وکړي چې بلې دا مشکل دی، موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړې دي، او آینده کې به ان شاء الله د دې اصلاح لپاره په ګډه کار کوو. موږ له دوی نه وغوښتل چې کچېره بشو دستانه مرستي سي، تاسو په دې تاکید وکړئ موږ هم د نړیوالو سره د خبرې شریکو چې دا په صحیح ډول تر هغه خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا هغه نظر ورکړ اکثرو ټولو هم اشتراکونکو چې کچیر په نغدی ډول د غمرستی د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي چې ترڅو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي.
مننه زرمل صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی هوا عالم نورستاني او خانغه زیارمل. اغلی نورستاني، په دغه شرایط کې تاسو څومره تمه لرئ چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
دی اوس طالبان چې کله دای هټ وګرځید او لاړ هیواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښایي، نو دغه ژمنتیا که د دې وښودل شي نو طبعاً دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي طبعاً یو څه خو به دی ولري، اما د رسمیت پېژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ دا به کوئ دا به کوئ دا ومني او دې پلو ته نړیوال هم هغه نو طبعاً یو څو څراغ یو شین څراغ به د طالبانو لپاره روښانه پاتې وي چې دی او د دې نه تیر شي.
مننه اغلې نورستانی. بله، تاسو وایئ چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. مجاهد صاحب، د اسلوب په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه ژمنې وکړې؟
د اسلوب غونډه د اسلامي مرستې لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و. لومړی ځل بعد تحولاتو نه چې موږ به اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هېوادونو سره او جهتونو سره لیدنې کتنې درلودې. دې غونډه کې بېله شکه چې زموږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول دا اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو وروڼو ته چې هلته اوسېږي یا راغلل، د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل، بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هېوادونو هم خپل خپل ملاحظات درلودل. اسلامي مرته استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي، همداراز تعهدات او ژمنې وسوې. د هغو لخوا نه هم زموږ لخوا نه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب، په مشخص ډول څو غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضاً یو دوه درې که تاسو توضیح
کړئ. د دې غوښتنې محدودې وې. یو داسې حکومت لا هم شمولیت زیات وي او مشمولیت وي، او بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده، د یو د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینهو لپاره اسلامي مرکز خپل استراتیجي او خپل پروګرامونه سره د غیدوی سره شریک کړل چې دا اوس هم مخاطه کړي چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنا ده چې د اجلا تکمیل او لا تفصیل لپاره هم هڅه روانې دي. دا زموږ د هیواد او ټولنې اړتیا ده، هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر ځواب ویونکی. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو، ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي، البته د اسلامي ارزښتونو د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې. او د موږ کوم د اوسني حالت سره راغلي هڅه نوې دي، هڅه کوو چې ټول ته پروګرام جوړ شي، پرزیدت تی شي او یو لایحه او طرز العمل منځ ته راشي. دا به کېږي. د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنې موجوده ده چې انشاءالله دا پرابلم ته به د حل لار پیدا کېږي او په راتلونکي کې به موږ دا ستونزه نه لرو.
فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوي دغه ژمنې یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو او میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره دی غوښتنو دوام وسیدي. هلته هم د غوښتنې مسلمه هم درلودي او هلته ممکن د سرمنشي لخوا نه هم مطرح شوی وي، ولې دا په دې معنی نه دي چې هلته غوښتنې نه دي منل شوی. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شان ته اړتیا لري، دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو د خپلو خلکو غوښتنې درکوو، خو بلې خواته د اسلامي مرد غوښتنې هم د ټولنه دعوې د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري، باید د همکار رول ولري. او بل تاوي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري، غوښتنې باید هغه څه مطرح شي دي هېوادونو د افغانستان پورې اړه لري، نه د افغانستان ملت او ولس او نظام پورې اړه لري. بل ځای چې دلته موږ پیسې کنګل شوي دي، اقتصادي تحریمات راغلي دي،
هغه ستونزې پیدا کړې دي بشر د حقوقو په اړه دي بشر دي دورونې سبب کړی دي د هغه سودې دي حقوقو دا وکی نو دا شان مطرح سول اله د سي پر مختګ ور
البته د پیسو په برخه کې حقوقي د راپورونو لمخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري اخلي نورستاني د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لري
زه فکر کوم چې هغه مسائل چې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړې مجاهد صاحب هم یو ځل اندر نظر ور باندې درلود زما سوال د مجاهد صاحب نه هم دا دی البته د چې دیو د کوم ژمنې چې نلته په دې وسلو په کانفرنس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شو بین المللي ټولنې ته والته چې د خوځو نمائندګانی او د مدني ټولنو نمائندګانی هم به د دې ژمنې واقعا په رسنیو کې مونږ واورېدلې څومره به دا ژمنتیا ان شاء الله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د میرمنو خاطر هم جمع شي
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوي اغلی نورستان
بلې مننه کوم اکسي موضوع دا چې موږ هڅه کوو دغه ما پرابلم تر رسیدګي وې سید نه دي په ځی چا غوښتنه ده یا د باندې افغانستان د وادونه دا غواړي بس د افغانستان خپل ټولنه هم دا ځال لري او دا خپل د ملت غوښتنه ده ولس د برخه غوښتنه د سترګینې په کې ده موږ دې لپاره ان شاء الله هڅه کوو د ټول رسیدګي وې نظام حل ځل کې دا اوس د دې ورګرنه په دې بوخت کې دې لپاره ولتون ایجاد سی او لازم تدابیر ونیول چې دا تشویش صفه او ان شاء الله ستونزه به راتلونکي کې نه لرو ولې اصلي ابتدایي دي او اول دي او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسائل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزه ایجاد کړي وي ول تر افه د پاره ټول ژوندتیا مسته او ان شاء الله تاسو
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي مثلا دوی دا مثال ورکړو چې څنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوی صاحب وي ځکه خو یو تخنیکی پوسټ دی په دغه برخه کې د نړیوالو غشتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغیرات راشي څنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغیرات رامنځته شي
دا ادارې ځینې تخنیکی دي په غو کې په اول رده کې نه په دوم رده کې تخنیکی خلک مګمرل شوی دي او دغه د ورټاون استفاده جریان لري هم مالی وزارت هم بانک هم داسې مخابرات هم تجارت هم صحت او هم پلان د مختلفو برخو کې مخول ورو سټو باندې تا وای نو وردی پدې کې د مؤمنانو په ساتبه باندې همکاران لرو هغه تخنیکی خلک سره تعاونات پر کولای شي او یو ادارې چلولې او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دا د ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي مخکې د مدسې بے باورۍ مورد ګرځېدلې اوس دا د بے باورۍ منځوړل او ادارې د فساد او لغ اختلاسونو نه خالی کول دا ډیر مهمه ده او اوس هم څوک په بانک کې مسولیت لري هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسول پاتې شوی ده نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنی اقتصادي ستونزه د دې وجه نه چې بانکي څوک نه صبر کوي دا د دې وجه دي چې باندې نه بندیزونه لګیدلې بانکي ستونزه تعلیمات او ځینې اقدار د افغانستان خلکو سرمایه تعلیم سره او کنګل سره دا مشکلات ایجاد کړي نه دا چې په بانکي اجرات نه بانکي موږ خکدرونه لرو او ټول په کار دي دا اوس د ناروی په سفر کې هم د موږ د بانک د دې لور پورې
مجھے سب بخش دے افغانستان پہ سیاست کی ہر وقت یہ کار دے چی څوک پخوانی نظام باندې انتقاد کوي ل ادمه تر دې د مده قصپ یو ډول باندې روانه ده په نور نړۍ کې څوک پخوانی نظامونو ته نور نه ګوري ځان ته ګوري ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي تاسو له د ازادي رډول لاري ل اوریدونکو سره سرجمنه کوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغییرات راغلي
دغه موضوع چې د تیر نظام باندې څنګه وایي موږ هم ډېر څه نه دی ویلي او خپل کار کو مهمه ده تعداد د څک مکرن لار به سوي موږ به تخلص سره تو کو د خلکو فن سترنګ په نظر کې ونیول شي او راتون کې درې میاشتې په ان شاء الله موږ د بهبود په طرف روان یو او لاته سره اداره مستر پرسته ده انا ور دي تغییر او تبديل امکان مستقبل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده او به هم د اسلامي مرده مشرتابه د فکر پر اړه لري د تغیرات به ول شمه شخص نه سم د یادول ذکر زه کو حالات دې مسؤلیت راځي چې دې نه سم کولای
ولې ویلې تم چې حالت به بهتره وي او قناعت به حاصل شوی وي.
یعنی سرپرست اداره به لرې شوی وي اټکل کولای شي؟
نو هیله ده چې داسې وي او حکومت ډېر قوي شوی او ښه شوی وي او ځواب دې شوی وي. داسې پیشبیني کېدای شي وسو کولای. ولې دا د هغه حد سي بیا ډېر زموږ د مشرتابو د پرېکړې پورې اړه نیسي.
او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو؟
دا د تعلیمي ادارو او د حالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویل دي چې هڅه روانه ده چې اسون کې کال لپاره دا ستونزه حل شي او د ظرفیتونو باندې کار کوي او پرستیرونو باندې اوس ستړي دي لګیا دي کومه څه چې دا ستونزه حل وي.
ډیره مننه زبیح الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. هوا عالم نورستاني له تاسو څخه مننه کوم او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.